د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه دی ودروي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په ژمي کې به هم د افغان امنیتي ځواکونو عملیات د مخالفو وسلوالو پر وړاندې په شدت سره دوام ولري. درنو اورېدونکو، شپږ بجې شپې د ماښام په کابل کې دا او یو شمېر نور موضوعات مو په دې نیم ساعته پښتو خبري مجله کې راټول کړي. زه اکرام الله اکرام یم او دا خبري مجله د رامین کاکړ په تخنیکي همکارۍ پر مخ وړم. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ چې احمد تکل برابر کړي.
سلام، په پیل کې پام وکړئ د خبرونو د سر ټکو ته. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن خبرداری ورکړ چې د خپلو رایو دفاع به وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ناسم بولي چې وایي له افغانستانه یو پلاوی قطر ته تللی. او ولسمشر حسن روحانی د ایران په جنوب لویدیځ کې د 2 میلیارد بیرله په کچه د تیلو د یوې نوې زیرمې د موندلو اعلان وکړ. بشپړ خبرونه. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن خبرداری ورکړ چې د خپلو رایو دفاع به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د هیواد ټولو ولایتونو ته د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په مقصد د موادو د استولو لپاره تیاری پیل کړه. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم مخکې له کمیسیون څخه غوښتي وو چې د بایومتریک رایو د ټولې کچې د تثبیت تر وخته دی د رایو بیا شمیرنه نه پیلوي. ښاغلی عبدالله نن د لویې جرګې په خیمه کې د خپلو پلاویانو غونډې ته د وینا پر مهال د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ ټیم په انتخاباتو کې په درغلۍ تورن کړ او ویې ویل
یو ځل بیا دا اطمینان ټول افغانستان خلکو ته درکوم ان شاء الله چې د هغوی د پاک رایې نه دفاع کوو تر اخره سلګۍ. په دې مسله کې هیڅ شک ونه لرې ان شاء الله. تاسو
د دولت ساز انتخاباتي ټیم دا تورونه رد کړل. د دولت ساز ټیم ویان رضوان مراد ازادۍ راډیو ته وویل د عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ټیم د تورونو له لګولو او د عامه ذهنیتونو له مخشوشولو پرته بل هیڅ نه لري او دوی دا لړۍ له پخوا راهیسې پیل کړي. ښاغلی عبدالله د انتخاباتو په تیرو دوو دورو کې هم سیال ټیمونه او د انتخاباتو کمیسیونونه په درغلۍ تورن کړي وو او په 2014 کال کې خو یې حتی اعلان وکړ چې د انتخاباتو نتایج ورته د منلو وړ نه دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه اوازې ناسمې بولي چې وایي د حکومت یو پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل په یو ویډیوي پیغام کې چې نن خپور شو ټینګار کړی چې د سولې او خبرو په برخه کې د افغان حکومت په دریځ کې بدلون نه دی راغلی.
هیڅ کوم پلاوی له کومې ډلې سره د مذاکراتو لپاره کوم هیواد ته نه ده استول سوی. د سولې په اړه یا هم د مذاکراتو په برخه کې د حکومت دریځ ډېر روښانه دی او موږ وخت نا وخت په دې اړه رامنځته کیدونکي انکشافات له خپل ولس سره شریکو.
د راپورونو له مخې د یو شمیر سیاسي فعالانو په ګډون یو پلاوی له کابل دوحې ته تللی خو د دوی د سفر د هدف په اړه تر دې دمه ډېر معلومات نشته. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د بغلان ولایت په نارین ولسوالۍ کې 14 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. 211 پامیر قول اردو بخی په یو خبر پانه کې وایي چې د نهرین ولسوالۍ په قرغان مزار سیمه کې په پرونیو هوایي حملو کې 9 تنه طالب وسلول وژل شوي او 15 نور کپیان دي. لبلې خوا شاهین قول اردو وایي افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د فاریاب ولایت د اندخوی او قرغان ولسوالیو سیمې له وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړي دي. په همدې حال کې د پکتیا ولایت چارواکي وایي په زرمت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 2 نور ژوندي نیول شوي. د پکتیا د والي له دفتر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې د عملیات تیره شپه ناوخته هغه مهال وشول چې طالبانو د ولسوالۍ پر کمربندي پوستو حملو ته تیاری نیولا. لازادی رادیو خبرونه اوري. ولسمشر حسن روحانی د ایران په جنوب لویدیځ کې د اومو تیلو د یوې نوې لویې زیرمې د موندلو اعلان وکړ. ښاغلی روحانی وویل چې نوې موندل شوې زیرمه به د ایران د تیلو ذخایر یو په درې زیات کړي. روحانی نن یکشنبه د ایران په یزد ښار کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل موږ نن امریکا ته اعلان کوو چې موږ یو شتمن هیواد لرو او ستاسو له دښمنۍ او ظالمانه بندیزونو سره سره د ایران د تیلو د صنعت کارکوونکي او انجینران د 3.5 میلیارد بیرله په کچه د تیلو د دې لویې زیرمې په کشف بریالي شول. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې متحد ایالاتو پر ایران د انتهایي فشار د زیاتولو په مقصد نوي بندیزونه لګولي څو په نړیوالو بازارونو کې د ایران د تیلو د خرڅلاو مخنیوی وکړي. جنوبی کوریا وایي متحد ایالات په ډیر فعال ډول هڅه کوي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د امنیت او اټومي مسایلو په اړه د بحث لپاره شمالي کوریا یو ځل بیا د خبرو میستره ولی د شمالي کوریا د کال د پای هغه مهلت د رارسېدو په حال کې دی چې پیونګیانګ وایي باید په دې ډول خبرو کې د واشنگټن له لوري د انعطاف د زیاتېدو باعث شي. د جنوبي کوریا د ملي امنیت سلاکار نن خبریالانو ته وویل سول د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون مهلت ته په جدي نظر ګوري. چونګ یو یونګ زیاته کړه شمالي کوریا د کال د پای مهلت خودلی چې د دې هیواد د دریز خودنه کوي. نوموړي زیاته کړه چې جنوبي کوریا له امریکا سره هم کار کوي څو دواړه لوري یو ګډ ټکي ته ورسیږي. ښاغلی یونګ زیاته کړه د شمالي کوریا او امریکا دریمه سرمشریزه یوازې په هغه صورت کې ممکنه ده چې د دواړو هیوادونو جګپوړي چارواکي خبرې سره وکړي او په خبرو کې پرمختګ وشي. کیم په فبروري میاشت کې په ویتنام کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په دوهمه سرمشریزه کې غوښتنه کړې وه چې واشنگتن د شمالي کوریا د اټومي تاسیساتو د ویجاړولو په بدل کې باید ځینې بندیزونه لرې کړي چې د ولسمشر ټرمپ له سخت غبرګون سره مخامخ شوه، خو وروسته بیا دواړو خواوو د خبرو د بیا پیل ژمنه وکړه.
نموږ غلازادي رادیو نوري درنو دوستانو احمد تکلو چې د دې سات مهم کورنۍ او بهرنی خبرونه یې وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات لرو: د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه دی ودروي.
ناظرین ما در بازشماری شرکت نکردند، با اعلامیه را صادر کردیم، ما نامه ها به کمیسیون دادیم و وقتی که ناظرین ما در نظارت حضور نداشته باشند،
روس ته هغه چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون د یو شمیر محلونو د رایو د بیا شمیرنې په اړه پریکړه وکړه. یو شمیر انتخاباتي ټیکټونه د بهیر تحریم کړ، خو قانون په دې اړه څه وایي؟
په قانون کې دغه موضوعات کاملا صراحت لري چې هغه افراد اشخاص چې مانع د کار د کمیسون ګرځي نو هغه جواز نه لري.
دا هم اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وايي په ژمي کې به هم د افغان امنیتي ځواکونو عملیات د مخالف وسلوارو پر وړاندې باندې په شدت سره دوام ولري. یو بار بیا هرکلی درنو دوستانو، دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه دی ودروي. ښاغلی عبدالله چې نن یې په کابل کې یو شمیر پلویانو ته څرګندونې کولې ټینګار وکړ چې له یادې پروسې نه د دوی له څار پرته د رایو د پایلو اعلان مشروعیت نه لري. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کمیشنرانو د غوس اکثریت د پریکړې پر بنسټ بیا شمیرنه پیل کړې ده چې لومړنیو پایلو اعلان ته وخت کم پاتې دی، نو د رایو د بیا شمیرلو لړۍ نشي درولی. نور جزئیات په دې اړه د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله وایي د خلکو له پاکو رایو به دفاع وکړي او د تقلب او درغلۍ په وړاندې به ودرېږي. ښاغلی عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د لوی جرګې په تالار کې یو شمیر پلویانو ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې کمیسون دې د رایو د بیا شمیرنې په اړه په خپله پریکړه له سره غبر وکړي.
ناظرین ما در بازشماری شرکت نکردند، با اعلامیه را صادر کردیم.
هغه وایي زموږ څارونکي په بیا شمیرنه کې ګډون نه دی کړی، موږ اعلام خپره کړې ده کمیسیون ته مو ورکړې. کله چې زموږ څارونکي نظارت ونه کړي نو قانوني اعتراض له مخې او چې موږ وایو له قانون او طرزالعملونو تخلف سوی نو بیا هغه نتایج مشروعیت نه لري. کمیسیون دې د قانون له مخې په خپلې پریکړې له سره غور وکړي. عبدالله عبدالله دغه شان وویل چې د هغو درې له کورایو برخلیک چې د نوموړي په خبره غیر معتبرې دي له وخت مخکې او وروسته اچول سوي هم باید روښانه سي. ښاغلی عبدالله خبرداری ورکړ که یې غوښتنې ونه منل سي په نورو سوله ییزو لارو او اقداماتو به غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره ورځ په ټولو ولایتونو کې د 2255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پیل کړه. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ګربدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیمونو د رایو له تفتیش او بیا شمیرنې سره مخالفت وکړ. عبدالله د محمد اشرف خانی په مشرۍ دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم په درغلۍ او د کمیسیون په کارونو کې په لاسوهنه تورن کړ او له انتخاباتو د ممکنه راولړېدونکو احتمالي کړکېچ مسؤلیت هم د دولت جوړونکو ټیم په غاړه ورواچو. خو د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم مویان رضوان مراد دغه تورونه رد کړل.
پرته له تورونو پرته له دا چې د خلکو اذهان مخصوص کې ډاکټر صاحب عبدالله او یاد د ټیم بیا هم
کارونه له قانون سره سم مخه ته ځي، د هیڅ مداخله ته اجازه نه ورکوي او نه هم تر اوسه چای په چارو کې مداخله کړي. دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون وخت په مخ کې ډیر کم لري، موږ نشو کولای چې په دغه کم وخت کې موږ بیا توقف وکړو، ځکه چې هلته تقویم نقص کېږي او د تقویم نقص خپله د قانون نقص دی چې نه کېږي، نو بیا د کمیسیون ته قابل د قبول نه دی.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وصول او د نوي محل ویش له مخې ټاکل شوی چې لومړنۍ پایلې د عقرب په درویشتمه او وروستۍ پایلې د قوس په پنځلسمه نیټه اعلان شي. زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، وا موردل چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه دی ودروي. وروسته له هغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر محلونو د بیا رای شمیرنې په اړه پریکړه وکړه، یو شمیر انتخاباتي ټکټونو د بهیر تحریم کړ. خو قانون په دې اړه څه وایي؟ یو شمیر حقوق پوهان وایي د انتخاباتي ټکټونو له خوا د رایو د بیا شمیرنې بهیر تحریمول د دې پروسې پر مشروعیت اغیز نه لري. دوی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارونه د کمیشنرانو لخوا د پاس شوي طرزالعمل پر بنسټ دي او قانون هغوی ته حق ورکړی چې خپلې چارې د اکثریت تر تایید وروسته مخته یوسي. خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا اندېښنه ښیي چې د یو شمیر انتخاباتي ډلو لخوا د رایو د بیا شمیرنې بهیر سره پریکون به دا پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. امید ظهیرمل نور حال راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د څه باندې 8000 محلونو د رایو بیا شمیرنه پیل کړه، خو د دې بهیر له پیل سره سم درې انتخاباتي ډلو په دې پروسه کې لګډون انکار وکړ. اوس یو شمیر حقوق پوهان وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټولې چارې د کمیشنرانو لخوا د جوړ شوي طرز العمل پر بنسټ مخکزي او قانون کمیشنرانو ته حق ورکړی چې په غوڅ اکثریت د یوې پریکړې له تایید وروسته خپل کارونه مخته یوسي. د افغانستان د ډیموکراټو حقوق بهیر مشروعیت تر پوښتنې لاندې نشي راوستلی.
په قانون کې دغه موضوعات کاملا صراحت لري چې هغه افراد اشخاص چې مانع د کار د کمیسیون ګرځي نو هغه جواز نه لري. دوی په دې خپلمنځي هغه کې هم همدغه روابط او موافقاتو کې هم دا راغلي دي. خپل شخصي کار دی په مشروعیت د بهیر باندې هیڅ نوع تاثیر نه واردوي. د دې لپاره دوی باید خپل دلایل او خپل هغه اسناد کمیسیون دی شکایاتو ته راجی کی.
یو شمیر انتخاباتي ټکټونه وای دوی د کمیسیون په چارو انتقاد لري او کمیسیون د دوی د اندېښنو تر جواب وروسته د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. پر انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه بیا وای کمیسیون دند لري چې د انتخاباتي ټکټونو اندېښنو ته هم جواب ورکړي. د افغانستان د رڼو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا بنسټ د پروګرامونو مسؤل محمد نعیم ازغری ازادي راډیو ته وویل کو د نوماندانو اندېښنو ته جواب ورنه کړل شي د رایو د څېړنې او بیا شمیرنې بهیر به تر پختنه لاندې راولي.
کمیسیون انتخابات چون
د انتخابات خپلواک کمیسیون مکلف ته چې د ټولو اړخونو په ځنګړي ډول د نوماندو اندېښنو او پختنو ته ځوابونه ووایي، هغه محل چې د هغو اندېښنو ته د قانون پرنا کې ځواب وویل سي او له هغه وروسته هم ټاکنیز ټکټونه د پروسه تحریم کړي پر مشروعیت هیڅ ډول اغیز نه لري.
اوس مهال د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیمونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د رایو د بیا شمیرنې بهیر کې لګډون ډډه کړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې خپل کار د قانون پر بنسټ مخته وړي او انتخاباتي ډلې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې درویشتمه د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه ټاکلې، خو اندېښنه پر دې ده که چیرې د کمیسیون کارونه ځنډنی کېږي کیدای شي یو ځل
په راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 8000 رایو محلونو رای یو وار بیا شمیرل پیل کړی دی، خو وړاندې داسې پریکړه شوې وه چې باید د 1340 محلونو رای بیا وشي. دا چې ولی دغه کمیسیون وایي په انتخاباتي قانون کې د نوي تعدیل له امله په دې تړاو د ټولو پریکړو صلاحیت دواړو کمیسیونونو ته ورکړل شوی دی. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې لړۍ هم پیل شوې ده. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي.
انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون پریکړه کړې وه چې په 40 ولایتونو کې به د 1340 محلونو رای بیا شمیرل کیږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 8215 محلونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړې ده. دغه کار اوس یو لړ پوښتنې راولاړې کړې دي. انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون وایي په انتخاباتي قانون کې د نوي تعدیل له کبله د رایو د بیا شمیرنې په تړاو په دې برخه کې واک دواړو کمیسیونونو ته ورکړل شوی دی. اوس هغه څه چې د پام وړ دي هغه دا دی چې آیا انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون چې 1340 محلونو د رایو د بیا شمیرنې لپاره مشخص کړی دي، د همدې 8215 محلونو له ډلې دي یا نه؟ د یاد کمیسیون د ویان مرستیاله زرمینه کارګر:
دا وایي تر دا مهاله مو 4 مکتوبونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استولي،
خو له بده مرغه هغه محلونه چې مونږ د بیا شمیرنې لپاره په ګوته کړي مونږ ته یې ځواب نه دی راکړی چې څه وخت به یې بیا شمیرنه پیل کیږي. د انتخاباتو مخکنی قانون یوازې د شکایتونو کمیسیون ته اجازه ورکوله چې د هغو د رایو بیا شمیرنه وکړي. د انتخاباتو کمیسیون د هغه محلونو د شمیر د زیاتېدو دلیل چې بیا شمیرنه پکې کیږي شفافیت په ګوته کوي. د دغه کمیسیون وایند علي افتخاري د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل:
د
یوې تخنیکي موندنې ښیي چې ځینو محلونو بایومیټریک درلودو خو د نتایجو فورم یې نه درلود. د بایومیټریک دستګاو حافظه یې نه درلوده. دستګاو معلومات په کامل ډول نه دي اخیستي یا تکرار شوي. له همدې امله د تخنیکي ټیم او د کمیسیون رهبري پریکړه وکړه چې د دغه محلونو رای بیا د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې له دې ټولو جنجالونو سره سره بیا هم کمیسیون شمن دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اعلان شوې نیټې سره سم د عقرب په 23 اعلان کړي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د آزادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
زموږ غږ آزادي رادیو نو درنو دوستانو روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده azadiradio.com. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په ژمي کې به هم د افغان امنیتي ځواکونو عملیات د مخالفو وسلوالو پر وړاندې په شدت سره دوام ولري. د دې شورا ویان کبیر حقمل نن آزادي رادیو ته ویل افغان ځواکونه د خپلو دغو عملیاتو په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ به هم ولري. دفاع وزارت هم په ژمي کې د مخالفینو په وړاندې د سترو عملیاتو د ترسره کېدو خبره کړې ده. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان امنیتي ځواکونه د ژمي او سړو هوا پر رسیدو سره د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې خپلو تهاجمي عملیاتو ته دوام ورکوي. د امنیت شورا د دفتر وایند کبیر حقمل د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې چې د روان کال له پیله تر اوسه په تهاجمي ډول روان دي مخالف وسلوالو ته درانه تلفات اوښتي دي.
د افغانستان ملي امنیتي دفاعي ځواکونه د هغې پالیسۍ پر اساس چې د هېواد دښمنان به هیڅ چیرته آرام نه پریږدي چې زموږ د خلکو آرام ژوند نارامه کړي، دا عملیات به روان وي تر هغو پورې چې د افغانستان هر برخه، هر سیمه او هر ګوټ آرام سوی نه وي. ژمی او اوړی هر وخت موږ د یو دولت په توګه مکلف یو چې د خلکو ژوند او دا مکلفیت به مدوام لري.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روان کال په پیل کې له هغې وروسته چې طالبانو د الفت په نامه د نویو عملیاتو د پیل اعلان وکړ، د خالد په نوم په ټول افغانستان کې عملیات پیل کړ. د افغانستان دفاع وزارت د دې عملیاتو په پیل سره وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته راغلي دي. اوس دغه وزارت وایي د روان کال د عملیاتو په نتیجه کې دوی 13 له طالبان نیولي دي او درنه تلفات هم وراړولي دي. د دې وزارت ویان فواد امان د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په ژمي کې هم د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري او تر ډیره به د مخالف وسلوالو رهبرانو سرچینې په نخه کړي.
د ژمي لپاره زموږ د عملیاتو په پلان کې زیات تمرکز د طالبانو د رهبرانو پر وژل کېدو، د دوی پر سرچینو او موصلاتي لارو ده. همدارنګه تصفوي عملیات، د شپې عملیات، د کمانډو ځواکونو عملیات او هوایي حملې به هم په شدت سره روانې وي.
و عملیات های کماندویی و ضربات هوایی صورت خواهد گرفت.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنی چارو وزارت هم وایي چې د تخار، غزنی، بدخشان او بغلان په ولایتونو کې یو شمېر ولسوالۍ له طالبانو څخه نیولې دي. دغه وزارت د ویان مرستیالې مروه امینی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ادارو ترمنځ همغږي زیاته شوې او مخالف وسلوال ته هم زیات تلفات اوښتي دي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې د الفت په نوم خپل عملیات چې په خبرې له تیرو نه میاشتو څخه روان و کامیابیت کړي. خو نظامي چارو پوه میرزا محمد یارمند وایي په ژمي کې د مخالف وسلوالو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ګټور تمامېدلی شي.
ژمنی عملیات ممکن د ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره شي. ځمکني ځواکونه ممکن وسلوال مخالفین محاصره کړي او همدارنګه که د مخالفو وسلوالو ځایونه د کشفي ارګانونو لخوا مشخص شي، شاید د عملیاتو په کامیابیدو کې زیات رول ولوبوي.
ښاغلی یارمند وایي طالبانو هم سږ کال خپلو حملو ته زور ورکړی و، ان تر دې چې ځینې ولسوالۍ هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
لا ازادي راډیو نه د شپږ بجو پښتو خبری مجله اوري. که هوایی شرکتونه د افغانستان د ملکی هوایی چلند لخوا د ټیکټونو له ټاکلي بیې نه سرغړونه وکړي، قانوني چلند به ورسره وشي. د هوایی چلند اداره په دې موضوع ټینګار کوي او له هوایی شرکتونو غواړي چې قانون مراد کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي هوایی شرکتونو د ټیکټونو ټاکلي نرخنامې ته پام نه دی کړی. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې د مسافرو ستونزو او د الوتکو ستونزو ته په پام ټولو کورنیو پروازونو ته نوې بیې ټاکل شوې دي. د دغه ادارې ویان قاسم رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه اقدام د مسافرو له شکایتونو وروسته شوی دی. د ښاغلي رحیمی په خبره هر هغه شرکت چې له ټاکلې بیې سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي.
هر شرکتی که
هر شرکت چې د هوایی چلند د ملکی ادارې له نرخنامې سرغړونه وکړي موږ د هغې کړندارې له مخې چې په دې برخه کې شته له سرغړونکي شرکت سره قانوني چلند کوو. نمایندګۍ او شرکتونه چې د ټیکټ خرڅولو امتیاز لري او ټیکټ په ګرانه بیه پلوري موږ اقدام کوو چې امتیاز یې سلب شي.
د بدخشان ولایت اوسیدونکي شبیر احمد او د هرات ولایت اوسیدونکي پرویز نظری د هوایی شرکتونو د پروازونو د ټیکټونو د بیساري پورته کېدو په اړه ازادي راډیو ته وایي هوایی شرکتونو د آزاد بازار او د لوی لارو د نامنې نه په استفادې سره د پروازونو د ټیکټونو بیې دوه برابر لوړې کړې دي.
د الوتکې ټیکټ په ولایت کې ډیر پورته دی، سره له دې چې له بدخشانه تر کابله نوي امریکایي ډالره دی، خو شرکتونه د آزاد بازار نه په استفادې په 130 ډالرو پلوري.
خو د آریانا افغان هوایي شرکت د خپرونو مسؤول عبدالمتین فراست ازادي راډیو ته وویل دغه شرکت په ټول هیواد کې د هوایي چلند د ریاست له نرخنامې سره سم خپل ټیکټونه پلوري.
زموږ رسمي دفترونه په ټول هیواد کې د هوایي چلند له نرخنامې سره سم ټیکټونه پلوري، خو څوک چې په بازار کې له دوهم او دریم لاس څخه اخلي ممکن ګران وي.
د ملکی هوایی چلند د ادارې د ویان د معلوماتو پر بنسټ د نوې نرخنامې په ټاکلو کې د شرکتونو اقتصادي وضعیت او د مسافرو ستونزې په پام کې نیول شوي دي. د قاسم رحیمی په خبره کوم مسافر چې له هوایی شرکتونو شکایت لري کولی شي دوی ته مراجعه وکړي چې ستونزو ته یې رسیدنه وشي.
هر هموطن ما که شکایت ناشی از
هر هیوادوال چې شکایت لري کولی شي د هوایی چلند ادارې ته راشي چې ستونزو ته یې رسیدنه وشي.
د ملکی هوایی چلند اداره دا هم وایي چې دغه تصمیم د آریانا او کامیر د هوایی شرکتونو د استازیو په موجودیت او د هوایی شرکتونو د عملیاتي لګښتونو په پام کې نیولو سره نیول شوی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د کابل ورزو هلمند ته د لښکرګاه اوسیدونکو د برېښنا شرکت پر ضد لاریون وکړ. د لښکرګاه ښار سلګونه اوسیدونکو چې د برېښنا شرکت په ضد یې نن شعارونه ورکول د برېښنا شرکت د عمومي رئیس له استعفا غوښتنه وکړه. دوی اونۍ کېږي چې په لښکرګاه کې سلګونه کسانو د برېښنا د ریاست مخې ته د اعتراض په توګه خیمه وهلې ده او د برېښنا د بیل د قیامت د ښکته کولو غوښتنې کوي. په دې اړه نور حال الیاس دایره کوي.
ګڼ شمېر کسان چې د ځان سره د برېښنا شرکت په ضد لیکل شوي بینرونه او د لوړ غږ دپاره لاوډسپیکرونه لېږدوي پر پښو د ولایت جادې ته راغلي دي او د برېښنا شرکت د مسؤلینو په ضد شعارونه ورکوي. په لاریون کې چې اکثره د لشکرګاه ښار اوسیدونکي د غوښتنه کوي چې د برېښنا شرکت لومړۍ درجه مسؤلین دي د دندې لرې سي او د کجکي د برېښنا په بیل یا تعرفه کې دي کموالی راسي.
برق باید یوه نیم افغانۍ وي او کټګوري باید نه وي، لکه جمیر صاحب چې وفرمایل د اول واحد څخه تر اخره پورې باید په یوه نیم افغانۍ باندې وي، او دا کټګوري په ډیرو ځایو کې نسته. اوس د هرات ولایت دی وارداتي برق ورته راځي د ترکمنستان او د دغه څخه ایران څخه، مګر هغه پی کلو واټ په ثابت ډول دی د اول واحد څخه تر اخرې نیم مصرف کوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې د هلمند برېښنا چې د هلمند رود په لاس راځي د دې قیامت کې لږ شي.
دوی ونی کړی چې د لشکرګاه د اوسیدونکو په شمول قومي مشران او مدني فعالین د برېښنا تر سات مخې ته د اعتراض په ډول خیمه وهلې ده او د دې شرکت مامورین ته د کار لپاره اجازه نه ورکوي. معترضین نه یوازې د برېښنا پر ریاست د کاغذ پرانی تور پر کوي، بلکې د دې ریاست مسؤلین په فساد تورنوي او ادعا کوي چې تر میټر کتلو مخکې په خپل خوښه شاریانو ته بیلونه لیکي او د خلکو څخه غیرقانوني پیسې اخلي.
په هر میاشت کې دوره د مینوټرینګ نته کوي، په یو دوره کې چې په لوی لاس باندې ځان پیسو ته دولت جوړوي، ګوري میټران ګوري میټران هم نه ګوري، اکثر رن په میز پر سر ورته ناست دي او هلته دغه لیکي چې د دې سړي مصارف دومره دي.
بل مخته دی لیکن د میټر خواني چې کومه ده هغه پاس ده، نو دا موږ چې خپل آواز پورته کړی دی د خلکو زموږ د ولسونو سره بلونه په لاس دي او په لاس کې ورسره دي، د دو اویا زره څه نیولې راځه تر 15,000 تر 2,000 تر 15,000 روپیو تر 1,00,000 روپیو پورې دا راځي. موږ په داسې رقم سره نه غواړو، دا زموږ برق باید چې وصولي برق شي، برقیان باید خپل وصولي وځي پس سر ته ورسوي.
دغه تعرفه پر هر کیلو واټ شپږ امریکایي سنټه ده او دغه ترکی شرکت سره ټاکل شوی دی چې د کجکي د برېښنا دوهم په افریقا او د بند د دوهم پاس کارونه کوي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
او سمورزو د کابل د حضوري چمن پاړه جوړ شوی راپور ته د کابل حضوري چمن ل بیا بیا رغول سره نه د بخا په شان شین شو نه د لوبغاړو د لوبو په تو دګر بدل شو. افغان لوبغاړي وای دلته اوس تر ورزشکارانو معتادین ډیر دي. زموږ همکار امید زهیرمل د ځای ته ورغله او راپور یې پر چمتو کړی.
په یو خاورین دګر کې د لوبې حادثه، احمد حسیب لخپل لوبډل سره هر ورځ حضوري چمن ته راځي او ورزش کوي. خدازی چمن په خواو مگر اوس پیرا سمکه ده.
اصلا فضای داوش
زمون لپاره دلته د منډې وهلو زمينه برابر نه ده، ځکه دلته یو شمیر معتادین دي. په ډاډه زړه نشو کولای ان خپل جامې بدلې کړو، ټول فکر مو خپل جامو ته وي. هیله لرم چې دا میدان لسره ورغوي.
د کابل حضوري چمن په زړونو ورغول شو، خو تر یو څه وخت تیریدو وروسته بیرته په خرابه بدل شو. حضوري چمن له کورنیو جګړو مخکې او د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته هم د تفریحي، فرهنګي او ورزشي پروګرامونو میله ځای و. په ځانګړي ډول د فوټبال په لسګونو رسمي او غیر رسمي لوبډلو به په حضوري چمن کې خپل تمرینونه کول، چې له دې لارې ډېرې مطرح او تر ملي لوبډلې ورسېدل. حیات الله لوګروال چې د افغانستان د فوټبال یو له مخکښانو دی، له همدې ځای یعنې حضوري چمن څخه د فوټبال لوبه پیل کړه او بل اخرې ملي لوبډلې ته لار پیدا کړه. هغه وایي حضوري چمن وړاندې په زلونو له اوسنۍ وضعیت څخه خایسته او ښکلی وو.
شخصا خودم از اون طفلیت
د ماشومتوب له وخته یعنی له سلویختو کلونو راهیسې مونږ دلته لوبه کوله، مګر اوس یې هغه رنګ او مزه نه ده پاتې. زه د هغې ورځې په ارمان یم چې دا ځای یو ځل بیا د تیر په څیر شي.
خو له دې ټولو سره سره بیا هم ډېر شمېر ځوانان مجبور دي چې له خاورو او ګردونو په دې ډاک میدان کې ورزش وکړي. د بدني روزنې ریاست وایي د حکومت د نوې طرحې له مخې به د کابل حضوري چمن یو ځل بیا ورغول شي. د اولمپیک کمیټې او بدني روزنې رئیس حافظ الله ولی رحیمی:
اداره
عملیاتي وظیفه عملیاتي ادارې ته سپارښتنه شوې چې دا چمن ورغوي، ډیزاین یې بشپړ شوی او ژر به بیا ورغول شي.
کابل یو له هغو ښارونو دی چې د اوسیدونکو شمیر ته په پام سره یې تفریحي او ورزشي ځایونه او میدانونه کم دي، خو ځوانان او زلمکي هیله ښیي چې د حضوري چمن په رغېدو سره د ورزش لپاره یو ځل بیا مناسب ځای ومومي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
نم دې راپور په اوریدلو سره زموږ د نن شپې د شپږ نیمو بجو پښتو خبري مجله پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دری خبري مجله ته ځانګړی